مسبخین دو بجی دی درنو آوریدون کو السلام علیکم ز فریده هوت سیفیم او دا ازادی راڈیو دا دی ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو مقاماتو په نږدې راتلونکي کې په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکړي. امریکا غواړي پاکستان ته بی پیلوټه الوتکې ورکړي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان لوی ترنوالی وای چې د دې هواد د حج او اوقاف بوخانی وزیر محمد صدیق چکری له دوی سره د اختلاس دوسیه لري او په دوسیه د محل جدي کار روان دی. چارواکي وای د هلمند په نادری ولسوالۍ کې یې تیر ورځ د طالبانو دوه مشهور قومندانان نیولې دي او په نړیوالو خبرونو کې باور شي ماسکاو نن د پرونیو دوه ځانوژونکو بریدونو د قربانیانو ماتم کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنوالی وای چې د دې هواد د حج او اوقاف پخوانی وزیر محمد صدیق چکری له دوی سره د اختلاس دوسیه لري او په دوسیه د محل جدي کار روان دی. د لوی سرنوالی مرستیال فضل احمد فقیریار د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې ښاغلی شکری بهر ته د تک اجازه نه درلوده او په غیر قانوني توګه لندن ته تللی دی. د ویل چې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو او افغانستان ته د بیرته راګرځولو غوښتنه شوې. په عین حال کې راپورونه وایي چې محمد صدیق چکری په لندن کې نیول شوی او ډېر ژر به بیرته افغانستان ته راوستل شي. چارواکي وایي د هلمند په نادری ولسوالۍ کې یې تیر ورځ د طالبانو دوه مشهور قومندانان نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه دوه نیول شوي قومندانان عبدالواحد او عبدالحکیم نومېږي. اعلامیې زیاتوي چې د دغو قومندانانو د نیولو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په پنجشیر کې د امنیتي پولیسو او د پخواني والی بهلول بهیج د پلویانو ترمنځ نښته شوې چې د چارواکو په وینا درې تنه پکې ژوبل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې نښته تیر شپه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د پنجشیر د پخواني والی پلویانو د دغه ولایت د امنیت قومندان د لری کېدو غوښتنه وکړه. خبر زیاتوي چې د سیمې یو شمېر مشران هڅه کوي د شخړې حل ومومي. د زابل د شاجوی پولیسوالی کې نن طالبانو د پولیسو په یوې پوسټ باندې برید کړی چې چارواکو په وینا دوه پولیس پکې ژوبل شوي دي. د زابل د والی ویان محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته وویل چې په متقابل ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وخت ته خو دوی د دقیق شمیرې په اړه معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه پورې د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د نشئی موادو د قاچاقړونکو یو ډله یې د 1400 کیلوګرامه کرستل ډوله نشئی موادو سره نیولې ده. په هرات کې د ملي امنیت د ادارې لخوا په یو خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه نشئی مواد یې د هرات د ښار له درېیمې ناحیې څخه ترلاسه کړي دي. په اعلامیه کې د قاچاقړونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي. او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 8 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته چې سلطان محمد سرور چمتو کړي او دراوروي.
مسکو نن د پرونیو انتحاري بریدونو د قربانیانو ماتم کوي. وروسته لدې چې یوې ټپي شوې مېرمنې په روغتون کې ساور کړه، د مسکو په مترو کې د دغو دوو بریدونو د مړو شمیر نن 90 کسانو ته ورسېده. د مسکو په منځ کې د مترو په دوو تمځایونو کې دغو بریدونو څه د پاسه 60 کسان ټپیان کړل. د روسي بیرقونه نن نیم ځوړندې او خلک په دغو تمځایونو کې د ګلو ګړېک دي او شمې بلوي. دغه بریدونه چې ګمان کېږي دوه انتحاري ښځو ترسره کړي، په تیرو شپږو کلونو کې په روسیه کې لټولو خونړي بریدونه ګړل کېږي. د روسي خبری رسنۍ وایي د مسکو د مترو په تمځایونو کې پولیسان زیات شوي دي او د روسي په ټولو ترانسپورتي تاسیساتو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي. د بریتونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د روسي د امنیتي خدماتو فدرالي اداره ګمان کوي بریتکوونکي د شمالي قفقاز له یاغیانو سره ارتباط لري. نړیوالې ټولنې دغه بریتونه غندلې دي. د امریکا جمهور رئیس دغه بریتونه له شرارت ډک تروریستي بریتونه ګڼلي. د جی ایټ یا اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په کاناډا کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د کاناډا په کویبک کې د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وویل چې نړۍ د ایران په لاس کې اتومي وسله نشي زغملی او چین هم په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په څېړنو کې برخه اخلي. د رویټرز د خبري اژانس رپورټ وایي چې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د ایران د اتمی فعالیتونو په اړه مناسب او قوي ګامونه اوچت کړي. د ایران په اړه یو بل خبر کې د ایران دولتي تلویزیون وایي استخباراتي مامورینو یو ایرانی ډیپلوماټ چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې برمته شوی و ژغورلی دی. ریپورت وایي ایرانی استخباراتي مامورینو حشمت الله عطارزاده د برمتنیونکو له منګولو خلاص کړي او روغ رمټ ایران ته رسولی دی. عطارزاده چې په پیښور کې د ایران تجارتي آتشه وو یو کال پخوا وسلوالو تښتولی وو. ریپورت همدومره وایي چې عطارزاده د سختو استخباراتي عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوی او نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. د سربستان پارلمان نن دا چیړي چې آیا په 1995 کال کې د سربرینچا په ښار کې د زرګونو بوسنی مسلمانانو له وژنې بخښنه وغواړي او کنه. د پریکړې مسوده چې د واکمنو ګوندونو لخوا پارلمان ته وړاندې شوې د دغو وژنو له قربانیانو سره همدردي څرګندوي او بخښنه غواړي چې د دغې وژنې د مخنیوي لپاره یې څه نه دي کړي. سربي ځواکونو او د بوسنیا د سربیانو ملیشو هغه مهال زرګونه مسلمانان وژلي دي خو د پریکړه لیک مسوده دغه وژنې عام قتل نه ګڼي. د اروپا د اتومي څېړنو سازمان نن یو داسې تجربه اجرا کوي چې له هغې څخه د نړۍ د پیدایش د څرنګوالي یوه نظریه کیدای شي ثابته شي. ساینسپوهان کوشش کوي داسې بڅر کړي چې د رڼا په سرعت حرکت کوي یو له بل سره وجنګوي چې له دې څخه به د نړۍ د رامنځته کېدو یوه نظریه چې لوی انفجار ګڼل کیږي ثابته شي. دغه تجربه نن د فرانسې او سویس په سرحدي سیمه کې ترسره کیږي. ساینس پوهان غواړي په دې ځان پوه کړي چې نړۍ 14 میلیونه کاله مخکې څنګه رامنځته شوې ده. دوی هیله لري چې د نړۍ د نظام ستورو او نورو سیارو اصل وپیژني خو دوی وایي چې له دغې تجربې څخه د معلوماتو ترلاسه کول وخت غواړي. درنو اوریدونکو داود د مهال مهم خبرونه.
وخت 2:02 دی. تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. پرونه خبرونه کې اوري د ناتو مقامات وایي په نږدې راتلونکي کې به په کندهار کې پراخ پوځي عملیات وکړي. امریکا به پاکستان ته بي پيلوټه الوتکې ورکړي. متحده ایالات غواړي چې یو شمیر کاناډایي ځواکونه تر 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د تاجکستان حکومت اعلان کړی چې د افغانستان له لارې ترکمنستان ته د اورګاډي لار جوړوي. د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د کم عمره عسکرو په اړه مفصل راپور لرو.
دا کشران لوکان سره پلار سره خو به سی وی دی په تا کې راځي چې موږ په دې څو ډېر څه نوم دی په چې په دې څو توای چې را کشران کوم ځای چې په تاسو کې پرین.
او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کلی کور اونیس پروګرام لرو. د ناتو مقامات وایي په کندهار ولایت کې بچي د طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. پوځي عملیات په راتلونکي جون میاشت کې پیل شي. د په داسې حال کې چې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې په ترسره شوو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ شوی او هلته اکثره سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د افغانستان موضوع او د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د روانو جګړو مسله په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره د فرانسې د ولسمشر د خبرو اصلي ټکی و. په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو مهمې برخې رضوان مراد راوړي.
د فرانسې خبری اژانس د ناتو د یو مقام په حواله وایي د افغانستان په جنوب کې لا دمخه روان پوځي عملیات به په راتلونکي جون میاشت کې په قندهار ولایت کې هم پیل شي. خو د فرانس پریس په وینا په قندهار کې پیلیدونکي عملیات به د هلمند له عملیاتو توپیر ولري او هغه دا چې دغلته به د مارجې په شان له خلکو او وسلوالو غوښتنه ونیشي چې د جګړې له پیل نه مخکې وسلې پر ځمکه کېږدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې له خپلې پوځي ستراتیژۍ څخه چې غواړي جنوب کې عملیاتو ته دوام ورکړي او طالبان له خپلو پټنځایونو وباسي دفاع وکړه. اوباما په باګرام هوایي اډه کې امریکایي او ناټو ځواکونو ته په خپل وینا کې ویل ستراتیژي همدا ده چې جګړه د طالبانو پناځایونو ته وغځول شي او په عین حال کې خلکو ته امنیت او ډاډمنه فضا برابره شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال ستنلی مکریسټل تیره میاشت ویل په قندهار کې د امریکایي ځواکونو په زیاتېدو سره به دغلته عملیات پیل کړي. مکریسټل د ویډیو کانفرنس له لارې ولسمشر اوباما ته ویل په پام کې ده چې زرګونه امریکایي سرتیري د قندهار په لور سوق کړي. له دې نه مخکې د امریکایي ځواکونو یو 4000 کسیز لیوا د 2009 میلادي کال په اوړي کې سیمې ته استول شوي ترڅو د طالبانو د تاریخي مرکز قندهار د مواصلاتي لارو امنیت ټینګ کړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي هم ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې ویل هیواد په افغانستان کې له امریکا سره اوګه په اوګه ولاړ دی او د تروریزم پر ضد مبارزه کې به د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ لریوالی رانشي. د امریکا جمهور رئیس بیا له سرکوزي وغوښتل چې د خپل حکومت سیاسي مخالفان په دې قانع کړي چې افغانستان ته د نورو فرانسوي سرتیرو د استولو مخالفت پای ته ورسوي. متحده ایالاتو دغه راز د ناټو تړون پر نورو غړو هم فشار زیات کړی چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد جګړه کې خپل رول پراخ کړي. خو د فرانسې ولسمشر وایي د هیواد خلکو ته د دې موضوع سپیناوی چې فرانسوي سرتیري په افغانستان کې وژل کیږي اسانه کار نه دی.
د رضوان مراد پر راپور کې مو واوریدل چې ناټو پر راتلونکو څه باندې دوه میاشتو کې په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اخوا پرون ویل چې امریکا غواړي کاناډایي ځواکونه چې ډیری په کندهار کې ډیره دي له 2011 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي او زیاته کړه چې ښایي د ځواکونه د تروریزم په وړاندې له مبارزې خپل پام په دې هیواد کې د روزنې چارو ته واړوي. خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانون له 2011 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې یعنی په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د ماموریت خبره رد کړه او ویل چې په دې برخه کی د حکومت دریز ډیر روخانه ده. قانون تیر مخام د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبريالانو ته وویل چې د دې هیواد پوځي ماموریت په 2011 میلادي کال کې پای ته رسیدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وویل کاناډا په دې غور کوي چې تر 2011 میلادي کال وروسته د هیواد په افغانستان کې په ملکی برخه کې څه ډول رول لوبول شي. هغه زیاته کړه د فکر نه کوي چې له افغانستانه به د کاناډایي ځواکونو وتل د واشنگتن او واترمنز یوی لانجی تا لار هواره کلی. کانون ویل منگویلی چی خپل زواکونه د 2011 میلادی کال پا پای که لافغانستان و باسو او ده هغه کار ده چی منگی کوو. په دې مسله ما په هر فرصت او هر کله پر دې دریز ټینګار کړی دی. د کاناډا پارلمان د پریکړې سره سم د کاناډایی د کاناډا 2009 کسیز واک چې په کندهار کې ډیر دی ماموریت یې په 2011 میلادي کال کې پای ته رسیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینتن یو خبری ټلویزیونی چینل ته پرون په خبرو کې وویل امریکا غواړي چې کاناډا خپل یو شمیر ځواکونه په افغانستان کې وروسته له 2011 میلادي کال پرېږدي. هغه زیاته کړه طبعاً موږ غواړو چې د کاناډا دوامدار ملاتړ له ځان سره ولرو. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې اوري. خو بلخوا لیوی نوی طرح سرسم با بریتانوی پوزیان له هلمند او روزګان زابل او کندهار ولایتونو تلاشی او په هلمند کې به د ټولو قوا او قومنده امریکایی پوزیان په غاړه اخلي. د بریتانیا ډیلی ټریګراف ورسپانی چې په دې اړه راپور خپور کړي دای هم ویلي چې بریتانوی قومندانان له دې نظر سره موافق نه ښکاري ځکه هغوی وایي چې دوی د هلمند له اراضي او خلکو سره بلد شوي دي. د ډیلی ټلیګراف ورسپانې د دې راپور غټکی اسمت سروان راوړوي.
د امریکایي قومندانانو له لورې له یو نوي لانجمن پلان سره سم برتانوي پوځیان باید له هلمند ولایت ووځي او پر ځای امریکایي سمندري پولیس وکونه په دې ولایت کې ځای پر ځای شي. دا وړاندیز چې باید د بریتانیا د نوي حکومت له لوري تصویب شي له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر چارواکي ویره لري چې له هلمند وتل به په دې ولایت کې د بریتانوي ځواکونو ماته وانګیرل شي. د امریکایي پوځیانو له پلان سره سم به بریتانوي پوځیان په هلمند ولایت کې خپلې اډې په همدې کال کې امریکایي سمندري پلیو سرتیرو ته وسپاري. دا ډول اقدام به بریتانویانو ته بیا د 2020 کال خوابدونکي خاطرې ورپزړه کړي چې انګریزان د عراق له بصرې ووتل او امریکایانو پیغورونه ورکول. له هلمند د برتانوی توکونو د وټلو برانډیس د ناتو تر مشه لاندې د ایساف توکونو د بیا تنظیمولو ل پریکړه سره ارتباط لري چې پر اساس به سشکل دوبه په کندهار کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو له عملیاتو وروسته د ایساف د جنوب اوسنۍ سیمه ییزه قومنده وو ویشل شي. دیلی تلگراف رسپانه د دې راپور په دوام کې لیکي په ایساف کې یو جګپوري امریکایي قومندان وویل د امریکا سمندري پولیس سرتیری به په هلمند او نیمروز کې استی ځواک وي او برتانوي پوځیان به په کندهار، روزګان او زابل وویشل شي. برتانوي پوځي مقاماتو له دې وړاندې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې دوی په تیرو څو کلونو کې د هلمند له جغرافیې یا اراضي او خلکو او قومي مشرانو سره بلد شوي دي. خو په ایساف کې یوه جګپوري برتانوي قومندان د سیاسي حساسیتونو د منلو په ترڅ کې وویل چې له هلمند د باندې نوی رول به د جنرال مکرستل د ستراتیژۍ لپاره مهم وي چې د ګڼ نفوسو پښتني سیمو د ساتنې پر اساس ده. د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د پخوانی خاصیت دی چې په مستقل ډول عمل کوي او غربولي په هغه سیمه کې چې دوی حضور لري یوازې وي، همغه چې دوی د عراق په انبار ولایت کې وکړل. ناتو موافقه کړې چې د امریکایي سمندري پلیو څوکونو قومندان ډګر جنرال ریچارډ میلز چې د عراق په انبار ولایت کې د اتلس میاشتو په مخه قومنده په غاړه لرله، د افغانستان په جنوب کې د نوي جوړیدونکو قومندانۍ مشري په غاړه واخلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په هلمند کې د مرجع ولسوال وایي د سری میاشتې ریاست د زرو کورنیو پر ځای 200 کورنیو ته خوراکي مواد رسولې دي، خو د سری میاشتې رئیس بیا وایي ټاکل شوي مواد ټول خلکو ته توزیع شوي، خو په هغه ورځ چې مواد توزیع کېدل د سری میاشتې رئیس په خپل دفتر کې نه و. د مرجع خلک هم د مرستو له ویش څخه ناراضه دي. الیاس دایی له هلمند ریپورت راکوي.
د مرجع ولسوال حاجی محمد ظاهر وایي څو ورځې وړاندې د هلمند د سری میاشتې د ریاست له لورې په مرجع کې دننه یوازې 200 کورنیو ته خوراکي مواد ورکول سوي دي، خو د هلمند د سری میاشتې رئیس ډاکټر احمد الله احمدي وایي ټول هغه خوراکي مواد چې د مرجع د خلکو لپاره و تیره ورځ وویشل سوه او پر زورو کورنیو ته ورکول سوه. د مرجع ولسوال د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته په هلمند کې د شته فساد نه سر وټکوي او شکایت وکړ چې د ډیرو خیریه موسسو له لوري مرسته کیدونکو تو کې حقدار کسانو ته نه رسیږي.
په مرجع کې ډیر په کم فیصدي کومک سوی دی. واقعیت دی چې الته یوازې د سری میاشي خلک ابل ورځ راغلی و د 200 کسانو سره الته کومک سوی دی. دوی شوولي و چې موږ د زورو کسانو د پاره مرسته راوړې مرجع کې. هغه مدیر صاحب د اجرایی چې هغه په دغه کې اصول کې زما ماویندم دی هغه پوښتنه ځینې کړې چې هغه نور مرسته نو چیرې ده، نو دوی بیا دا ویلي چې هغه موږ په نورو ځایو کې ښه ده، خو دغه د خیریه ماسی شی دی، دا د سره صلیب دی، دا په حکومت پورې اړه نه لري، تاسې د دې پوښتنه هم کوئ. خو موږ ته په دې کې چا معلومات نه دی راکړي، نه مو په سترګه سوي، نه چا راپور راکړي چې په پلاني ځای کې مرسته پرته ده. دا باید د سمبولیک شکل باندې ونیسي.
د مرجع ولسوال وایي که څه هم په مرجع کې اوس مهال نږدې 1000 نفر یا د کار په مقابل کې د پیسو په پروژو کې کار کوي، خو د ولسوال په خوله چې هلته خلک بې وزله دي او ګڼو مرستو ته اړتیا لري. د مرجع ولسوال حاجي محمد ظاهر په داسې حال کې د زورو کورنیو په ځای 200 کورنیو ته د خوراکي توکو د ورکړې خبره کلکه نیولې ده چې د مرجع خلک یې هم تایید کوي. د مرجع نه د محمد صادق یار په نوم یو کس د ټلیفون پر کرښه په هغه ورځ چې مرستې ویشل کېدې وویل د مرستو د ویش لړۍ ساتې کاران نه وه او هر څه پر هغه میدان باندې چور سوه.
زه صادق یار مرکز تحقیق خوند لوی چارې سه نن د سری میاشتې په لوی چارې کې د خلکو د کومکونو کول د خلک ډېر ضعیف کړه، په خلکو ټکان وتله، سپینګیري ژبې عزت خلک یې والو ټکول په لوشته باندې مرستې زړه شوې چې یو نفر بله سوجي یو نفر ته بشین نه ورېدل، دا مرستې عادلانه نه وي او د خلکو بې عزته یې کوه. دا سکرو
په مرجی کې د ګډو عملیاتو وروسته زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوې، اکثره لشکرګاه ته راکډه شوې او پاتې ندالی او مرجی ولسوالۍ ته ولاړې. اوس د دې کورنیو یو شمېر بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو لا زیاتې کورنۍ پاتې دي. د هلمند سری میاشت رئیس ډاکټر احمد الله احمدي د مرجی د ولسوال خبره نه مني. احمدي وایي په مرجی کې د مرستو د ویش په اوله ورځ تر 1500 زیاتو کورنیو ته مرستې ورکول شوې دي. ډاکټر احمد الله وایي دا چې د مرجی ولسوال خبر نه دی ځکه نوموړی د مرستو د ویش پر وخت د خپل کار په دفتر کې نه و.
هر
خبر چې زما سره د افغاني سیمې سکرتر جنرال محترم کازمی صاحب او د ولایت مرستیال ماګن صاحب او د زوم رئیس صاحب خبر سره وو. موږ هغه خلک چې په مرجی کې سروې کړي وه د هغو مرجی د څو خلکو لپاره د جمعیت افغاني سره میاشت په طریقه د زرو کورنۍ لپاره مواد تهیه شوي او خریداري شوي وه چې په دغه ورځ باندې چې هلته موږ توزیع شروع کړه موږ 1500 او یوې کورنۍ ته په داخل د مرجی کې مواد توزیع کړي دي. پرون 3 ورځ دا توزیع خلاصه شوې ده او ټولو زرو کورنۍ ته چې په پلان کې وه یا مخکې سروې شوي وه او یا دنا د حکم د جمعیت افغاني سره میاشت ده حکم راوړي وو هغو ته رسېدلې دي. د مرجی ولسوال صاحب نه توزیع ساده طرف راتللي دي نه خلک لیدلي دي او په دې هکه باندې د خلکو هجوم راغی متجر سخت فشار لاندې راغلو.
په مرجی کې د مرستو د ویش او نه ویش په اړه خبرې په داسې حال کې سره تاوبله کیږي چې لا اوس هم هلته زرګونه کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ نه په سختو ستونزو کې راګرځي. که څه هم افغان دولت دوی ته د کار د پیدا کولو ژمنې ورکړي دي خو لا تر اوسه یوازې ډیره کمه برخه د ځوانانو کار کوي او د ورځې 250 افغانۍ په لاس راوړي. د مرجی خلک وایي داسې پروژې د دوی د عیال نفقه نشي برابرولی. دولت او نړیوال دي پر اوږدمهاله پروژو باندې کار وکړي او دوی ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
په ننګرهار کې د اقتصادي ودې او پانګې اچونې د ورځنی کانفرنس پرون پای ته ورسیده. ملي سوداګر او پانګوال د کانفرنس بریالی بولي او هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دې کانفرنس نتایج ښه راووزي. په دې اړه له جلال آباد ریپورت لرو.
د ختیځو سیمو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د اتاق مشر انجینر محمد قاسم یوسفی د اقتصادي ودې او پانګې اچونې کانفرنس بریالی وخود. د ویل
بیخي مکتی راځي ځکه چې هغه څه چې ارګانونو باید ویل وي هغه سهولتونه چې او فرصتونه چې موجود دي هغه باید ویل وي هغه ورته وویل شل او سرمایه ګزارانو پانګوالو په ډیر غور سره هغه واورېدل او په دې هکله یې خپل نظر او دلچسپي وښودله.
د افغانستان لوړپوړو دولتي چارواکو د غیر دولتي موسسو مشرانو او نړیوالو تمویلونکو موسسو استازو د اقتصادي ودې په اړه اوږدې خبرې وکړې خو ځینو افغان سوداګرو بیا وویل د اقتصادي ودې لپاره یوازې ننګرهار ولایت په پام کې نیول شوی و. خو ننګرهار والي ګل آغا شیرزی وایي د اقتصادي ودې لپاره د ټول ختیځ زون په سطحه پلانونه طرحه شوي.
د هر چا خپل حقوق پر ځای دي او دا په هغه شکل نه ده. موږ هغه انکشافي بودیجه دلته د پی آر ټي او د کوم د کنر جوش لخوا چې دلته د مشرقي زون مشر دی دا کوم د کال کوم پرو دغه پیسي چې انتخابیږي د ننګرهار جلا دي د کنر جلا د لغبان جنای د نورستان جلادی یعنی موږ ولاده د ننګرهار سهم مو دي تور کړی موږ خپل ولونه بولو خپل وجيجه بولو.
د اقتصادي ودی د کانفرنس زینو ګډونوال وویل سمره چې هله کې د کانفرنس کامیاب نه و ځکه چې حکومت د پانګیا چونې لپاره مشخص پلان وړاندې نه کړای شو. خو چارواکو ویل پاینده کې یو بل کانفرنس راغواړي چې هغه وخت به په هر برخه کې غوښتنې مشخص شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د دې هیواد د حج او اوقافو پخانی وزیر محمد صدیق چکری له دوی سره د اختلاس دوسیه لري او په دوسیه کې د محل د دوسیه په اړه جدي کار روان دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیر یار نن ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ښاغلی چکری بهر ته د تګ اجازه نه لري، اجازه نه درلوده او په غیر قانوني توګه لندن ته تللی دی. دوی ویل چې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو افغانستان ته د بیرته راګرځېدو غوښتنه شوې. په عین حال کې راپورونه وایي چې محمد صدیق چکری په لندن کې نیول شوی او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته واستول شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال د لوی څارنوالۍ له مرستیال ښاغلي فقیر یار سره مرکه کړې ده.
خغلی فقیریار مونږ داسې راپور تر لاسه کړ چې د افغانستان د حج او وقف پخوانی وزیر صدیق چکری متهم شوی دی د لوی سرنوالۍ له خوا په اختلاس باندې او هغه اوس په بهر کې دی. اول ته په بهر کې هم نیول شوی دی. غوښتل مې په دې اړه تاسو معلومات ورکړئ چې دی د چا لخوا نیول شوی دی او د دې اتهام څه دی.
تاسو ته به تر معلومه ده چې دا موضوع تقریبا سوم یا سکیږي چې د هوایي میدان کې یو هیئت چې د عربستان سعودي د حجاج د پر تللی وو راغلی وو. د واراتوی معلومات سره سم د هیئت د کسان ونیول سره له پیسې تقریبا د 1,000,000 ډالر او 3,000 ریال بسکوټونو په کارتنونو کې ساتل شوی وو. دوی ونیول سو دوی سرنوالۍ ته راځي سو. دا هغه وخت نه تر اوسه پورې دا موضوع تر تحقیق لاندې ده. مونږ د بهرنی مشاورین په ملګرتیا تحقیقات تکمیل کړی دي. درې کسان په دې موضوع کې نیول شوی دي تر توقیف لاندې ده. او دوی اعتراف هم کړی د خپل جرم کې چې دا سوزل دا پیسې د حجاج نیول سوی دی تل سوی دی او حتی د عربستان سعودي د کمپنیګان چې تعمیرونه او ترانسپورتي کارونه د افغاني حجاج ته لپاره کوي د دوی هم پیسې تل سوی دی او د ترابل سوی او په افغانستان کې چې د تقسیم شید چارواکي چې په وزارت حج او اوقاف کې کار کوي د دوی په ماس کې درې کسان هم نه توقف لاندې دي چې یو د خزانه دار د وزارت چکری صاحب په خپل راغې دوه ورځې دلته تایقات د پاره د حق سره وکیل مدافع هم وو بیا ورسته دا چکری صاحب مونږ خبر شو چې د تللی دی خارج ته بیل دی نه چې لوی سانوالی نه اجازه واخلي یا په جریان کې دی بیا مونږ مذاکره وکړ په دې عقیده وس چې دا بیرته وغوارو د انګلستان نه هماغه و چې مونږ یو قرار صادر وکړ د پولیس انټرپول نه وزارت داخلي نه امنیت چې دا بیرته وغوارو بهرنی مشاورین چې دا د اف بی آی هم دی پولیسي ته دی اروپا دی سفارت د امریکا او سفارت د انګلستان چې ریاست سرنوالی فسادی داری که تمویل کهی دوی هم منصر کمک کرده بجریان کرده
تاسو معلومات سده چای خاقل چکری پا لندن کی یا پا انگلستان کی نیورسه بایدی؟
تروس پوری منت رسمی اطلاع نده رسیده خود در میدیا در اخبار در آجانسون ویلی دی چی در نیورسه دیال
نو در چکری سای پوران دی اتهام یا تور سده چی دی دسوم رو پایسو پا اختلاس پانده دی توران دی او کچیر دغه تور پی ثابت سی مجازات بید سوی
اوس من لگیایو چی نور اسناد هم پیدا دستر حاجیان و نسش کال ده هر حاجین یو سلو پینزوس دالار اضافه پیسی خسل سویده دا پیسی چه ده عربستان سویدی ده کمپنی گانی سنگ سمره ده آقا تر تحقیق لانده ده چه مونگ اسناد پیدا که آقا هم معلومی چه
که دیسی پی میلیونو دالاری
طبعا هم دمره کیگی
او که چیره ثابت شین و پا دی صورت که با مجازات یا جزابت سویده چکری لپاره
قانون جزا که دو نقدی او معادل دقیق مبلغ چه اختلاس شویده جزا لری
اون حبس طویل سمره ده؟
حبس ده ده پینزه کالانه تر پینزه لس کالانه
خاقل فقیریار زین پختنه چه خلکو تا پیدا کیگه آقا پختنه دادی چه گوه که لده نولان ده هم کلا نکلا زین دولتی چارواکی دقیق دول متهم سویده خاقل شکری پسیر خو خلک دست شکایت که بیان انتقاد که پتاسو چه گنده آقا مجازات سوی نیدی تاسو با ده خاقل شکری ده دوسیه پا برخی که سمره جدی است او کچه پا غبانده ده اختلاس موضوع یا ده تور او اتهام ثابت سی هرومه رو با مجازات کی؟
در افغانستان پا قانون که کم تبعیض نسته رتبه وی او کشته وی هر سوک چه قانون نقص که مونج قانون تطبیق او مجازات قوارو تحقیق که و تحقیق که و تقریبا در چل کسان در جکور چارواکی دید چه سرنوالی که تحقیق لری والیان استه سفیران استه و پخوانه وزیران استه نور وزیران هم دو دوسیگان تکمیل دید تمنامه تکمیل دید منتا در لوی سرنوالی او دستر محکمه پمینس که اختلاف نظر دید چه پا کم محکمه که در دو پخوانه وزیران هم تحقیق سید زکه چه قانون اساسی د وزارت د پاری او خاص محکمه پیشبینی سوی دی
تقریبا سر د انټرپول د افغانستان د انټرپول پولیسو قماندان وویل چې دوی تدروسه خبر نه دی ورکړ شوی چې باید خغلی شکری دوی په مرستهونی ولسی آیا تاسو تر اوسه پورې هغوی ته معلومات ورکړي په دې اړه مو ورته ویلم چې هغه دی ونی سکت څنګه
او تحریری مونږ قرار ورکړی دی صادر سوی دی یک تر اوسه پورې هغوی ته نه رسیدلی امکان لري چې په مشکلات د مخابرات وي یا په ترانسپورتي ستونزې وي یقین لرم چې باندې نږدې ورځو کې غویته ورسیږي دا زمون درخواست
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال خاغلی فقیریار و چې د افغانستان د حج او اوقافو د پخواني وزیر محمد صدیق چکری په اړه خبرې کولې ده چې د په هغه به د تورونه ثابت شي او کنه او د هغه سرنوشت به څنګه شي په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې خامخا وخت په وخت معلومات واوري خو اوس وروسته ده چې تر خبرونو د مخه چې د خبرونو لنډیز واوري دا واوري چې د کونړ ولایت خزینه اوسیدونکي هم په افغانستان کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي روح الله انوری له کونړ ریپورټ راکوي
د کونړ د خزو چار رئیس میرمن نسیمه شفیق سادات په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ راډیو ته ویل جنگ او جګړو سره هیڅ کله سوله او امنیت منستن راځي بلکې خبرې اترې دي چې په جنگ کې خکیل اړخونه سره نږدې کوي او جګړې پای ته رسوي نو ځکه دوی حزب اسلامي سره د روانو خبرو ملاتړ کوي
دوی نیک قدم دی د افغانستان د اوسني دولت او د حکمتیار صاحب د حزب لخوا مونږ د منلو وړ دی. دا ډېر نیک کار دی، یو نیکه کړه لاره ده. نو هیله مند یم چې د یو نیکه وفق ته دې ورسېږي او بالاخره دغه ټول منازع منافشې چې په دغه وطن کې پیدا شوي دي وتوانېږي، دې ته خاتمه ورکړي او یو اسلامي مترقي دولت په افغانستان کې برقراره شي، تر څو د افغانستان ټول وګړي وشي کولی په ټولو حسابو کې د ژوندانه که د تعلیم تربیې بخش کې د صحت په بخش کې هم څه ټولنیزې کارونه بخش کې دوی ازاده ارامه په ارام فکر سره په ټولنې ته خدمت او کارو کې خپل د وطن ابادېدو کې مستقیمه برخه واخلي.
د فاطمې لیسې دوه تنه زده کوونکي زلا او پلوشه هم وایي چې د دولت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ وړل د وخت اړتیا ده او باید چې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د روانو او پیل کیدونکو خبرو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی وایي ځکه د روانو خبرو د بریالیتوب غوښتنه کوي چې په تیرو او اوسنیو جګړو کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی او نور نه غواړي چې د دوی ورونه او بچي پر یو او بل نوم ووژل شي او بیا هم د خپلوانو د وژل کېدو له امله د غم په ټغر راټول شي.
د سولې د خبرو اترو په اړه مو د کونړیو ښځو خبرې واورېدلې. دوه نیمې بجې دي سلطان محمد سترور ستډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوروي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د حج او اوقافو پخوانی وزیر محمد صدیق چکری له دوی سره د اختلاس دوسیه لري او په دوسیه باندې کار روان دی. چارواکي وایي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې تېره ورځ د طالبانو دوه مشهور قوماندانان نیولي دي. په پنجشیر کې د پولیسو او د پخوانی والی بهلول بهیج د پلویانو ترمنځ نښته شوې چې د چارواکو په وینا درې تنه پکې ژوبل شوي دي. د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې نن طالبانو د پولیسو په یوې پوستې برید کړی چې د چارواکو په وینا دوه پولیس پکې ژوبل شوي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله یې د 114 کیلو ګرامه کریسټل ډوله نشه یي موادو سره نیولې ده. د جی ایټ یا د اتو پرمختللیو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې لپاره نن په کاناډا کې سره غونډه کوي. د ایران دولتي تلویزیون وایي استخباراتي مامورینو یو ایرانی ډیپلومات چې د پاکستان په صوبه سرحد کې برمته شوی و ژغورلی دی. ماسکاو نن د پرونیو انتحاري بریدونو د قربانیانو ماتم کوي. او د اروپا د اتمي څېړنو سازمان نن یو داسې تجربه اجرا کوي چې له هغې څخه د نړۍ د پیدایش د څرنګوالي یوه نظریه کیدای شي ثابته شي.
امریکا پاکستان ته بې پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې اړه مو غوښتل چې مفصل راپور درته واورو خو د وخت کموالي له امله متاسف یم چې په دې پروګرام کې نشو اوریدلی، خو د ازادي راډیو د نن ورځې د 4 بجو په خپرونه کې په اړه معلومات اوریدای شئ. بلخوا د تاجکستان حکومت اعلان کړی چې د افغانستان له لارې ترکمنستان ته د اورګاډي لار جوړوي. په دې لار به د کارګو مالونه له ترکمنستان څخه تاجکستان ته انتقالیږي. فرشته جلالزئی او په دې اړه نور معلومات.
د تاجکستان د ترانسپورت وزیر علیم بابایوف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان د ریل د 2.5 کیلومتره لار د دې لپاره جوړوي چې د هیواد د افغانستان د شمال له لارې له ترکمنستان سره وصل کړي. د تاجکستان حکومت تیر اونۍ پر ازبک چارواکو تور ولګاوه چې په امدي ډول یې د تیلو، ساختماني موادو او نورو وسایلو د څه باندې زرو واګونونو انتقال ته خنډ پیښ کړی. په تاجکستان کې د ازبکستان سفیر دا ادعا رد کړې ده او وایي چې د موادو په انتقال کې ځنډ د تخنیکي ستونزو په خاطر رامنځته شوی و. په تیرو تقریبا 4 ورځو کې له ازبکستان څخه لږ تر لږه 150 کارګو واګونونو ته د تګ اجازه ورکړ شوې ده. په داسې حال کې چې تاجک چارواکي ادعا کوي چې لږ تر لږه 940 په موادو بار واګونونه لا هم د تګ د اجازې تر لاسه کولو ته انتظار دي. د تاجکستان د کمونست ګوند مشر او د دې هیواد د ولسی جرګې غړی شادي شاه عبدالوف وایي چې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان لاري د اورګاډي په وسیله سره وصلېدای شي. ښاغلی شابلوف وایي چې د اورګاډي دا لاره د څو میاشتو په ترڅ کې جوړېدای سي. خو په تاجکستان کې د اقتصادي چارو کارپوه حاجي محمد عمروف په دې نظر دی چې د افغانستان یا چین له طریقه د مواصلاتي لارو له جوړېدو سره سره به تاجکستان ته د ازبکستان له لارې د موادو انتقال خپل اهمیت ولري. د اقتصاد پوه وایي چې په تاجکستان کې په راتلونکو 15 کلونو کې د اورګاډي د داسې لارې د جوړولو توان نه لیدل کیږي. د دې باور تاجکستان باید په دې برخه کې له ازبکستان سره د جوړجاړي کومه لاره پیدا کړي. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ روابط تر هغه وروسته کړکېچن سول چې تاجک مقاماتو د دې هیواد په رګون ښار کې د یو برېښنا کوټ د پروژې د جوړولو لپاره د پیسو غونډولو اعلان وکړ. د ازبکستان چارواکي په دې پروژه انتقاد کوي چې د برېښنا د تولید لپاره د دغه 315 متره لوړ بند له جوړېدو سره به په سیمه کې د اوبو د کمبود ستونزه لا هم زیاته سي. ازبک چارواکي د دې پروژې له جوړېدو سره په خاص ډول په خپل هیواد کې د اوبو له کمښت څخه په اندېښنه کې دي.
پروانه خبرونه کې د کلی کورونیس پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د شتوالي په اړه د سلیم محمد صالح ریپورت راوړو.
دا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د ماشومان د لوبو یو سیمه ده. په دې ځای کې هر ورځ په لسګونو ماشومان لوبي سره کوي. خو د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې چې جګړو یې هرې برخې ته زیانونه اړولي، ټول ماشومان د لوبو، خوشحالیو او نورو ټولنیزو فعالیتونو اسانتیا نه لري که یې لري ورڅخه لرې پاتې دي. ځینې ماشومان چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي اوس هم د پخوانیو کلونو غوندې د پولیسو په لیکو کې ګمارل سوي.
مانم وبیدلاری راتلستنی او ختم پولیس مرجه دی دغه پولیس چې دا کم چارواکی دی لګی د دې لپاره دا پولیس وظیفه جایز نه ده. په دې لحاظ په خوا کې یو پولیس یا یو سامانصب د بو وکاله دار به پونتون وای بیا بونو دی راوتی دی به معنا خورزابیت پر راوتی هغه به ډیر تجربه درلودله. دغه کشرانج د نن ورځ د پولیس په لیک کې ولاړ دی دا خو نه تجربه لري سید دی په ټوپک په یی چې دا جوړه داس رسېږي ته پک چک داس پکې مونږ دلته په داشار کې د یو سپینجری د یو مشر د یو سپینسری د یو شزي عزت دی نه لري. دی به ځان سره د اسوال وکي زه د پولیس په داشار کې کوم ځا پر چا باندې کوم دی پر دا ولس باندې کوي پر دې خلکو کوي پر ساده مزګه خلنه کوي نه پر دا درخت باندې کوي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې همدغه کشران پولیسان د نورو په نسبت بد چلند ورسره کوي او په بیلابیلو پلمو یې ځوروي. دوی وایي اکثره دغه ډول کشران په لیرو پرتو سیمو کې په پوستو کې ګمارل سوي چې یا د پولیسو او یا هم د ځینو ځایي قمندانانو د ساتونکو یا برډي ګاردانو په توګه فعالیت لري.
زما نوم عبدالمجید ګرد ستونزې او معنا ګرد کارونه د کشرانو څخه پیښیږي. قومندان یې همیشه دا خواهش لرو چې معنا دغه شنې کشرانو ته وتاکونه ورنه کې او نه په پولیسو کې پریږدي. دا خلک کشران چې معنا عمر درته 30 کال کښته
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشو ده او ویل هم د پولیسو لخوا او هم د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا له ماشومانو ناوړه استفاده کیږي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د دې ادارې په راپور کې راغلي اکثره ماشومان د جنسي استفادې په هدف هم ګمارل کیږي. شپاړس کلن نصر یو کال کېږي چې د پولیس په توګه دنده اجرا کوي. نوموړی چې غیر منظمه وازه یوه او چپلکې په پښو وي د کندهار په یوه څلور لارې یا چاراهي کې د خلکو تلاشي اخیسته. خلک شکایت کوي چې دغه کشران سمه او مسلکي روزنه هم نه لري او شایي په پټه په دغو لیکو کې ګمارل سوي وي چې د ولایتونو امنیه قمندانان به هم زیات معلومات ورڅخه نه لري. دریم ساتنمن عبدالغنی د ناصر قمندان دی. دی هم د نورو خلکو غوندې شکایت کوي چې د پولیسو په لیکو کې د کشرانو ګمارل ستونزې زیاتوي. دی وایي اکثره کشران له کورونو تښتي او په پولیسو کې درېږي یا به په کور کې جنجال راغلی وي یا به هم د کورنۍ د مشرانو لخوا ورسره زور زیاتی سوی وي. نو دوی تر تېښتې وروسته د ځان لپاره یوازنی پناه ځای د پولیسو پوستې ګڼي. دریم ساتنمن عبدالغنی
زمرد نظر خدا ډیر شکا خور نه دی دا چې کشران و درېږي کوم چې درشل کال 22 کال اخته کولای شي چې خپل د وطن خدمت وکړي او دار کم کشران ست چې راتشدلې د کوروسه دلته دا یو نیم خلک ستا ویدرې د ځان سره هغه نو فلار یا مور یا ورور پاوګاری چې د زمرد الکسو سود حکومت کې یا مر سي هغه نو بس بار خپل مخفس ورکسي نور خلک چې درې قانوني د سکریپ شتنه د کور د ځای د محل پښتنه چې کم ځای د کم کلی فلار ځنه میژنه کې څنګه دا پښتنه کې د سکرا بیا پلار غوړون استاد خوښ چې دا موږ ودرو په اسکر کې په پولیسو کې یا په دولت کې په اردو کې چې خدمت کې کې ولوه کې کولیا لسه فراسو کوچ دا خپل بچی دي زخ دایم سره
خو کله چې عبد الغنی څخه پښتنه وسو چې لده سره ولې ځنې کشران د پولیسو په توګه کار کوي د ویل دغه پولیسو خپل قانوني سن پوره کړي او بل دا چې د غیر قانوني اعمالو ته نه پریږدي خو اکثر افغانان بیا وایي کچیر کوم کشر غوړي د پولیس په توګه کار وکړي باید خپل زده کړې وکړي او تر زده کړو وروسته دي د یو مسلکي پولیس په توګه خپل هواد او خلکو ته کار وکړي چې د سن په لحاظ به هم ستونزه نه لري
تا کشرانه لوکانس پوتا کوکی یا رپلار صفه بجسیوی دی پوتا کی رس بیچ موږ پولیس خو ډیر شنوم دی بیچ پولیس ورته چې یاره کشرانه کوم ځای چې په خوست کې پری نور دی خو ته خو دې چې توي چې هغه کټ شي دلی له کور کړه مکتب بیرته ولار سي دا هم کاری له سره کې کشرال کې کور پیدا کې خپل چې په تسلیمه کې راز موږ خوست ته راغلی وو دا موږ بیرته ایست کې دا غتی دا یو کې نو دا به څونه ښه نه پربه دا پولیس څونه ښه خوشاله سي او څونه ښه د غبي بیا کشر دا څو غاری چې ما پولیس خو ښه د مثال یا د پولیس جامعه پښه د یما ته شخونه کې د وطن خدمت کوم یا زاس کری کوم نو هغه چې بیا څومره طاقت کې چې د شه تعلیم مو کې د پولیس اکاډمي جوای شه تعلیم یو کې شه ساره په کلاس چې پولیس چې چو کولای څنګه وکم نه فارا وګرځم څنګه تل شم په مچر کې ناسم سره کوم کوم د شه جری خدمت څنګه کوي سند وای زی خدمت زه شپه ولارم د قانونو کول چې چو کولای از سره کوم خدمت کوم د لمخ څنګه ونی سب نو د دې اکاډمي وای دا وکي نو بیا د دا ارمانون پراسي
د پولیسو په لوکی کې کشران اکثره د افغانستان په ناامن ولایتونو کې تر سترګو کیږي دلته اکثره شونځي تړلې دي او د ماشومانو د بوختیا کار او روزګار لپاره امکانات هم کم دي د ځینو په باور د پولیسو قمندانان او مسولین باید دغو کشرانو ته په خپلو لیکو کې ځای ور نه کړي او دغه کشران دي ژر تر ژره د هغوی کورنیو ته ور تسلیم کړي په دې توګه به هم د فساد مخنیوي وسی او هم به له پولیسو د خلکو نارضایتي کم سي
اول خو باید دا پولیس چې ځای ورنه کړي ځکه چې یو خو د دې ژوند خطر سره مخ دی او بل نه دوه دونه تجربه هم نه لري او دوی باید خپل اکاډمي وای ورسته باید بیا د پولیس په دغه وظیفه کې کار وایي
زمانم نصر احمد ننګیالی د اتلت کلنیک شته ځوانان دا هغه ځوانان چې مرز د وطن آینده د دې څخه جوړېږي دی باید خپل تعلیم او تربیت مخه وکړي دی باید لار سي تحصیل وکړي د پولیسو په لیکو کې دا سي خلک موجودیت لري چې د خلکو نفرت د دولت څخه پیدا کړي دي خلک د دولت څخه لري کړي دي ځکه دې سره هغه اخلاق نه چې کوم باید د خلکو سره کوم رویه وکړي هغه باندې دی خبر هم نه دی اتلت کلنی ځوانان دا ټول به د ځوانان دي اخلاق دې سره وجود نه لري چې دې خلکو سره برداشت اوري وي پولیس
خلک شکایت کوي زیات دغه ډول کشران پولیسان چې په جنگي تاکتیکونو او د قانون د پلي کولو پر اصولي لارو چارو بلد نه وي شایي د وظیفې په وخت کې هغه اصول او مقررات مراعت نه کړي چې ورته شایي کله به د دولت مخالف وسلولو ته وراوړي او کله به لخپل ملګرو سره جفا کوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل دا مني چې د پولیسو په لوکي کې فساد شته دی وایي اکثر متخلفین دوی نیولې هم دي
دانو ویم چې په پولیسو کې فساد نه وي پولیسو کې فساد شته او موږ د فساد منځوړل لپاره په پولیسو کې مشخص تشکیل لرو او کچیر دغه شی دقیق اطلاعات موږ ولرو تابع نه پلټو او عاملین حتمن د قانون تسپور موږ کار به په دې استقامت روان وي چې باید پولیس موږ فساد نه منځوي
لوړا او قسم کوم چې یو با ډیسپلین سرباز اب د افغانستان د اسلامي دولت و ټول اصولو قوانینو او مقرراتو ته
پښتنه دا آیا هغه پولیس چې کله تر روزنې وروسته دا ډول یو لوړ کوي ټول ورته متحد پاتېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اکثره ماشومان د پولیسو لیکو ایستلی او دا لړۍ دوام لري، خو په دې برخه کې دغه وزارت مشخص رقم نه دی ورکړی. د قانون له مخې هغه ځوانان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي نسی کولی د پولیسو په توګه وظیفه ولري. شمس الدین تنویر په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقوقو د ساتنې مسؤل دی. نوموړی وایي دغه کمیسیون په پولیسو کې د کشرانو پر ګمارلو اندېښنه لري.
خبرو کوچنیانو په مسله ولیک خو سره په پولیس کې زموږ د اندېښنه وړ دی. په دې عمومي لارې کې چې سره تر هلمند همزیسي د خبرو کوچنیانو په سر کې لیدل کېږي، او زما په خپله د بشر متقبل کمیسن د نظر دا همدارنګه زموږ د قانون اساسي اصولي کې هم دا مجاز نه دی چې موږ د شلو کالو کانو عمر کوچنیانو تر اتلسو کښته په پوستو کې جلب شي زموږ د تشویش سبب کېږي. په دې کې موږ پلتنه لرو.
خدا اندیشنې له زیاتو خلکو سره سته. د ټولنیزو چارو کارپو او د کندهار د پوهنې ریاست یو مسؤل محمد قاسم ترین وایي اکثره کشران چې د پولیسو لیکو ته ورجذبېږي عمده هدف دا وي چې بېلابېلې استفادې ورڅخه وسي. نوموړی وایي په خپلو اکثرو غونډو کې پر دې ستونزې جدي بحثونه کړي دي.
د دې څخه نامشروع یا غیر بشري او غیر اسلامي کار ځینې واخلي، ولې ځکه چې دا کوچنی د جنګ نه دی چې دی جنګ وکړي ټوپک واخلي، او په دې باندې بین المللي سازمانونه هم کوشش کوي چې دوی باید په دغسې عسکري سپوپو کې یا په نظامي یا په د پولیسو په سپوپو کې دوی باید رانه شي او کار باید ونه کړي. په هره میاشت کې موږ په دغه بابا موږ مجلس لرو او موږ کوشش کوو چې په هغه کې زموږ سره په دغه مجلس کې زموږ سره د بشر د حقوقو نمایندګان هم شته، هغه هم دا کوشش کوي او ټول ارګانونه دا کوشش کوي. زما په فکر پکت یوازې او یوازې د دې مخنیوي په هغه صورت کې کېدلی شي چې خپله دغه چارواکي چې مراجعه ورته کېږي، مراجعه دغه د الک ورته کوي یا د ماشومې ورته کوي، نو هغه باید ممانعت وکړي او هغه باید جواب ورکړي.
نړیوالو د افغان ملي پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو هدف دا ټاکلی چې شمیر به یې 1,15,000 ته زیاتېږي او بهرني روزونکي به یې روزنه چټکوي. په ځینو نړیوالو راپورونو کې له حکومت څخه د خلکو د فاصله اخیستو یو علت مفسد پولیس شول سوي، چې اکثره مهال دغه پولیس چې اساسي روزنه یې نه دی لیدلې د بشر له حقوقو او نورو اصولو سرغړونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تفتیش مشر مل پاسوال محمد وکیل اکبری وایي کچری پولیسو د بشر له حقوقو سرغړونه وکړه دوی ژر تر ژره نیسي.
که خدای ناخواسته د پولیسو په خپل اجراتو کې تخلف یا نقض د حقوق بشر وکي او مونږ ته راپور ورسیږي، یا مونږ متنان مونږ یو سلونونس نمبر نه زنګ وهي یا مستقیما خپل عرایض مونږ ته راورسوي، مونږ په خپل وخت زمان به بررسی کوو که هغه متهم یا مظنون ثابت شو چې نقض حقوق بشر کړي مطابق د قوانین د افغانستان هغه به مجازات کیږي.
افغان ولسمشر حمید کرزی غواړي په افغانستان کې د امنیت ساتنې مسؤلیت ګام پر ګام افغان ځواکونو ته وسپاري، او امریکا هم غواړي په روان میلادي کال کې د خپلو ځواکونو وتل پیل کړي. خو ځینې کسان شکایت کوي کچیرې د افغان ځواکونو لیکې له اداري فساد څخه پاکې نسي او افغان سرتیري سم ونه روزل سي، شایي دغه ټاکل سوی هدف له خنډ او ځنډ سره مخامخ سي.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو.
ګران اوریدونکو سلامونه، په دې خبرونه کې چې زه نور محمد لهو او یاسمین حکمت وړاندې کوو دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې د هغو کورنیو په هکله خبرې لرو چې خپل اون ګاینډو ته اجازه نه ورکوي چې په وخت خپل مور او پلار لیدو ته ولاړ شي.
ورپسې د هغو ماشومانو په هکله غږیږو چې له سهاره تر ماښامه په کوڅو کې لوبې کوي،
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو.
گرانو اوریدونکو ځینې کورنۍ نه غواړي انګیندې په وخت خپل مور او پلار لیدو ته ولاړې شي. دوی چې کله یې خوښوي نو په دوه میاشتو یا درې میاشتو کې اجازه ورکوي چې د پلار کره لاړې شي، خو شرط پرېږدي چې له یوې یا دوه ورځو نه دې زیاته د پلار په کور نه پاتې کېږي. د میدان وردګو اوسېدونکی روحاني وایي معمولا هغه ښځې چې نوې راواده شوې وي د خسر په کور کې زړه ژر تنګېږي، نو له دې وجې غواړي چې ژر ژر د پلار کره ولاړې شي.
کله چې دا ناوې د پلار کره ځي بیا که چیرې بیا د پلار د خسر او یا د خوښ به اجازه لاړ شي، نو کله چې هغه هلته لاړ شي او څو شپې تېرې که بېرته خپل د خسر کور ته راشي، نو دا د زیات فشار له تاثیر لاندې راځي او هلته یو څه بد رد ورته ویل کېږي. اوسني عصر کې بیخي زیات سوی دی.
د غزني اوسېدونکی نجیب الله وایي په یو شمېر کورنیو کې که چیرې ناوې د خسر کره له دوه یا درې شپو زیات وخت تیر کړي نو وهل او ټکول ورکوي او ورته وایي چې ولې د دوی له اجازې پرته د پلار په کور کې یوه شپه زیاته تیره کړې.
په خپل وخت کې سپرس یا راته مثال یو کار پیدا شي بدون د کار هغه کور پلار مور وایي یوه بله شپه مکه خیر ده، نو یوه بله شپه زیاپر هغه دوی له اجازې نه وایي چې بېرته خپل خسر کور ته راځي، نو هغه ډېر ورته په قهر وي ستا د مور د بدون د اجازې نه څنګه د یوه شپه زیاته وکړه. نو په دې کې کومه خبره نه څه کوي
د ننګرهار اوسېدونکی دانشمال کوټوال بیا وایي ځینې کورنۍ دي چې خپل انګور ته د واده په اومه هم اجازه نه ورکوي چې د پلار کره ولاړ شي.
هغه اومه یې د میاش پس پاتې شي ورته وایي په اومه راغلې. نو ځینې کورنۍ چې نږدې مي مګر هم تعصب کوي د خپل له ځکه چې هغې په واده کې ډېر پازاب کړی ونه ولور زیات اخیستی وي یا نور جنجالونه ورکې زیات وي، ورته وایي چې ماله دې مثال پګړۍ رانه کړه، ماله دې خوړه رانه کړه. نو په دې خاطر باندې هغه د هغې بدل په یوازې دې چې خیر اوس وکړ شوی کار دی هغه باید سوله وکړي، نه هغه وروسته خپل دغه د زړه دغه په همدې خپل دا خو حالان کې لور شوه انګور هم شوه لور هم شوه ځکه چې زوی ښځه لکه لور د هغې لور شوه، نو باید دا تعصب ونه کړي. دې سره
د کابل اوسېدونکی معرفت الله وایي ناوې ته هم په کار نه دي چې وخت ناوخت کله یې چې زړه وي د پلار کور ته لاړه شي، ځکه خسرخیل داسې فکر کوي چې ګواکې د دې موږ نه خوښېږو او له موږ سره یې زړه تنګېږي.
خپل میړه د کور او پلار کور ټول شرایط په نظر کې ونیسي. کله چې دا د پلار د کور څخه میړه کور ته راودېږي میړه کور خپل اصول لري، ځانته باید دا د میړه د کور اصول مراعت کړي. خلانه چې هره ورځ ولاړه شي د پلار کزنه د پلار کرځم بیا بل ورځ وایي یا شپه د میړه کره تېره کې بیا د پلار کره پنځه شپې تېرې.
په پای کې ښاغلي معرفت الله وویل میړه هم دا حق نه لري چې په ماضي خبرې خپله ښځه تر سوکانو لاندې ونیسي او یا ټول عمر یې لکه زندانی د پلار له کوره لرې وساتي. دی باید خپلې میرمنې ته داسې شرایط برابر کړي چې هغې ته کله هم د زړه تنګۍ احساس پیدا نه شي او کله چې میرمنې غوښتل د پلار کره لاړه شي نو هغه دې په خوشحالۍ بوزي او وروسته دې خپل کور ته راولي. او میرمنې ته هم پکار دي چې د خپلې خسرګنۍ حالاتو او غوښتنو ته په پام سره خپل ځان عیار کړي.
گرانو اوریدونکو، ځینې داسې کورنۍ دي چې ماشومان له سهاره تر ماښامه په کوڅو او ډیرانونو کې لوبې کوي خو دوی ترې هیڅ خبرې هم نه وي. د میدان وردګو اوسېدونکی محمد اشرف دې ټکي ته په اشاره سره وایي
د مور پلار دونه پوښتنه نه کوي چې دا زما اولاد چېرته وتلی چې کوي مګر هم غرمه سي او بېرته راسي خپل کور ته راسي. په دې وخت کې د مور پلار نه څخه یوه مړۍ ډوډۍ واخلي او بېرته ووځي مستۍ په لورې مستي کوي. د مور پلار دونه نه وایي چې دا زما ایوانان چېرته تللي، دا زموږ هلکان چېرته دي، مستي کوي چېرته دي، کوم کار کوي، کوم شی نه کوي.
د کابل اوسېدونکی وحیدالله وایي ځینې کورنۍ دي چې په کرایي کورونو کې اوسي او یا یې د کورو طاقونه کم وي، نشي کولای ماشومان په جلا خونو کې په لوبو بوخت وساتي، نو له دې وجې مجبور دي چې ماشومان کوڅو ته ولېږي.
یو مور او پلار وشکه په عذابېږي ورته وایي ځای وځئ یا د باندې ولاړ سئ یا ځای لاړ سئ ساتیري وکړئ مستي وکړئ. هغوی چې کله د باندې ځي یا خاورو کې لاس وهي یا یو بل چا جای کې ډنډ کې ګرځي یا خاورو کې لاس وهي نور لرې لرې پټیو ته مستیو ته ځي یا چېرته زوبل زوبل سي جنګ وکړي هغو کې.
د دلنګرهار اوسیدونکی فضل مولا هم له دغه شان ماشومانو چې ټوله ورځ په کوڅه کې تیروي سر ټکوي.
نو په دې خاطر بې لارې مخته کېږي، دغه نه تعلیم ته توجه ورته شته چې تعلیم وکړي، او نه د مور او پلار توجه شته نه ماشوم کولی شي توجه ورته وکړي. یعنی بې لارې بې کوڅو کې بې ځایه روانې سي. یعنی مکتب ووایي، کورسونه ووایي، تعلیم وکړي، د وطن آبادي ده، علم ته چې دا خبره افغانستان کې نن سبا ضرورت ده.
د کابل اوسیدونکی احمد نسیم فرید په دغه شان کورنیو سخته نیوکې کوي. وایي د ماشومتوب دوره یوه ډېره حساسه دوره ده. په دغه وخت کې د کورنیو مسؤلیت دی چې هغوی ته سالم مصروفیتونه پیدا کړي او د تفریح لپاره یو معین وخت ورته وټاکي. هغه د هم په داسې ځایونو کې تفریح کولو ته بوزي چې یو خو یې محیط سم وي او بل د دوی د تربیې د خرابېدو امکانات نه وي.
باید اول مور او پلار دا وکړي چې دونه ماشومان دنیا ته راوړي چې په روزلې ورسیږي، او له هغه نه زیات رانوړي چې په روزله او کاله کول یې ونه رسیږي، او ډېر راوړي دا به کوڅو کې ګرځي، او نه به دوی مور او پلار ورپسې رسېدی سي نه خپله. او باید دوی داسې یو کار وکړي چې د خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي، کورسو ته ولېږي، مصروفیتونه ورته پیدا کړي.
په پای کې ښاغلي فرید وویل دا منو چې ځینې کورنۍ د دې امکانات نه لري چې خپلو ماشومانو ته جلا جلا خونې جوړې کړي، نو دوی خو دومره کولی شي چې په خپلو سرایونو او اویلیو کې د لوبو سامانونه ورته برابر کړي او په سالمو لوبو دې بوخت کړي، او که د باندې هم اجازه ورکوي نو هره شیبه دې هغوی تر خپلې څارنې لاندې ونیسي. ځکه یو متل دی، د ماشوم لویول په حقیقت کې د یو کلا آبادول دي. نو دې ټکي ته په پام سره کورنۍ باید خپلو اولادونو ته زیاتې متوجه اوسي. ګرانو اوریدونکو، اوس نو د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی. دا تمثیلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې، او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رنا هیواد، مسکا زلا، ستاره امینی او صادق سپینغر برخه پکې اخیستي.
ګوره ملالې خورې، څو درېږه، دغه ګوتې وګوره، دغه څلور ګرامه وه
و حسن بیم ډېری
څلور ګرامه وه
څلور ګرامه
خودی رقیمت را بندی بایی کن سرگی دی خیست دادی
او دی دقیقه وزن چون رده
تو دریگه دقیقه بلکی را تمومی کن
درنه خوخ کاری
او پینزه گرامه
پینزه گرامه
وای می دیگاری نبنده ای پینزه گرامه
یا دادی گرام به تو وخیسل
یا اولکو پینزه پینزو زره رو پیسوی
غاره کی سره
او دات غاره یو ګوره دا سینه ریګه ګوره تو ګوره دا سینه زکه دا ته
یو ګوره ایستاده غمیم لري
خو او یو غمی داره اوس مود اخ اخ زوای ما دې سلمان موري
مو
دره خوري په واده کې ټکرای د سر نه غرزولای وو غاره کی ما ته ښکارا ولا لاس به ما خو ته برغله لاس به داسې راته ونیو چې یعنی زما خو دغه نه ګوتې په ګوتې دي ما هم ویل مال خدای دې خیر کی زبم داسې غاره کی درته واخلم داسې ګوتې به درته واخلم چې دا وړي ور واخلې
زوایم ډیر ښه دی وکړه زړه دې ور تورک
داسې به زړه ور تورکم دا نه سبا او بل سبا دې زلمی وعده دی یا ایته وګوره
کوټه ور سایه وره کورته ورنه
په بلای و هم کور کې دا د زلمی وعده دی بیا وګوره چې دا څنګه یو ښکارا و
ما تر ډیر وخت دا اوس زړه ور تورکا
مې کو تر غو خو په زړه کې خوشاله وی چې زه تل لرم او یور مې نه لري بس چې یو د زلمی وعده کې ولیدل بیا نو ته وګوره چې د سر نه دود وځي کنه ته بیا خورته وګوره
خزی وا خزی
ا راځه دلته یما
چیرې
تا دا دلته یم راځه
تا پیسې راکه چې هغه سړی ته پور ورکم
کومې پیسې وسړې
ولې هغه یو نیم لک روپۍ مې چې درکړې وي
څه سړې ما 5000 نورې دی ملالې نه پور کړې هغه مې ټوله غاڼه واخسته ځانته
نو زه اوس پور وړې د څه شي ورکم چې تا پیسې په باندې غاڼه اخستې ده ته په اجازه دې اخستې ولې دې واخسته
څه سړې څه غلا خو مې نه ذکرې
دا ستا یو ځل نه ده څو ځلې ته ورګته بیا کړئ کنه څنګه مو نو حمزه خلکو ته ځخلکو ته څه ورکړم
ساتسیالي
دا پوره وړي ته ولار دي چې په پیسې راکمه پیسې ورته جمع کړې ټوله نه کړې ورته دا دا لاړه د تلې په خسې دا غنې په خسې ته څه خبرې وکړې خبرې وکړې ها سلا خبرې وکړې
خبرې
وکړې
الله الله
پیسے میں ٹھول نکلے رہے خال کو پورا وڑا ہوں ماں وہ دیتا میں وار کرے چھتا کیے دا اس پورا وڑا رگلے چھ پیسے وار کما اس لارا دا میں کو گوالے آخسی دا میں داخسی دا میں داخسی دا پورا وڑا دا چھے وار کما
وہی خود وہی دا سکار جی کرے دی دا
وہی زبان لاس مات سا
لاس نا دا خلے دی ماتا ہو دا
لاس
میں وار دا مات کر خبر ہم دا کبھی
پورا وڑا تا ساتھ لی بیا
او خور دی ظلمی مور پو زان رات اخکارا والزڑو میں داغ داغ سا مال چیزی موان اخلا ماو دیدی زڑو ورسا داغ داغ نکم نیپ
زا اسی دی ظلمی مورتا او زان اخکارا کا زا
خود دا سمکاو داغ پرو تا یشی ساتلی اتاوانی داغ آغا بیر لدی شکر دی پیسی بر لدی نوچه اخی واخستلی نوچه چو واخستلی تولی دست کار که میره بیچارا دی ساتلی پا ما آشا چو نلج نلج چو کال ایو کال کیجا چی دا پیسی چو لکدی چیزا پر ورم آغا کمبل شکار نہ دیا مسرف کی بوٹر لری بنگالا مادا لری پکش ناست گاڑی ہم لری چند لری اخبل سر کار کرو داخو شکار نہ دے نہ بےچارا پیش بس خدا میرا بانا دی چولی بے کے نوری خدا میرا بانا دی مجھے مجھے بلو رس داکار بنا کی
قدرمن اوریدل کو زمگا د دې خبرونه تفصیلی ټوټه مو واوریدا چې ور سره زمگا دا خبرونه هم پای ته رسیدي کې تاسو کولای شئ په دغه پتو له موږ سره اړیکه یا تماس ونیسئ
په کابل کې زمونږ پتا ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1411 په خوست او کندوز کې زمونږ د پوسټ باکس شمیرې دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبرې لیکرا سوی بیا یې په دې پتا راولېږي په خبر یونیورسيټي ټاون پوسٹ باکس وسواو چلو رتیا